اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا چې تاسو د ریډیو ترڅنګ په ټلویزیون باندې هم ګورئ. نن د زیارت ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه را پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې شوې دي. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه لرو. د خبرونه کوربه ز بختور شای، ما تاسو ټول تارکلی وایو، خو لومړی ورزو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې د غزولو په اړه باندې سپریم کورټ ته په خپل فیصله د بیا کتنې درخواست ورکړې ده. مرکزی حکومت د عدالت نه غوښتنه کړې چې په دغه اړه خپل د تیرې میاشتې فیصله بیرته بدل کړي. او د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په صوبه کې د ترهګرو او نورو مجرمانو د نومونو د فهرست بیا کتنه به کوي. په دغه فهرست یا لیست کې ځینې بے ګناه خلک هم سزا شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په هیواد کې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې شروع شوی د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نامه د مالی مرستو په پروګرام کې د 8 لاکو نه د زیاتو کسانو پیسې بندې کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به په دې موضوعاتو او ځینې نور مهم رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. زه د ډیوا رادیو خپرونې تاسو د وایس آف امریکا ډیوا د فیسبوک ته لارې هم اورېدای شئ. زموږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی. په ټلویزیون هم زمونږ دغه روانه خپرونه دا وخت تاسو ګورئ، او د ډیوا رادیو د فیسبوک ته لارې هم زمونږ خپرونو ته غوږی او کتای شئ. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په سرټکو کې واردل، د پاکستان مرکزی حکومت سپریم کورټ ته خواست کړی دی چې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې د غزولو په اړه 13 میاشتې کومه فیصله کړې وه، هغې ترې بیا کتنه وکړي. سپریم کورټ فیصله کړې وه چې تر شپږو میاشتو پورې به د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری موده غزي، او په دغه دوران کې به پارلیمان د دې په اړه باندې قانون سازي کوي. د ډیوا رادیو خبریال پیر ولایت شاه پینور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
که څه هم حکومتي وزیرانو د سپریم کورټ دغه فیصلې ته د درناوي ورکولو پخلی کولو، خو ورسره د اعلی عدالت په فیصله ټکونه هم کول، او د عدلیه لخوا د پارلمان او انتظامی په چارو کې لاسوخنه ګرځوله. او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس آشکاوان د سپریم کورټ فیصلې په ضد بیا کتنې خواست جمع کولو پخلی کړی دی.
فیصلے کے اندر بہت سارے قانونی گیپس ہیں، فلاز ہیں.
اغا وای چې د حکومت قانوني ټیم د فیصله د هر اړخ نه جاج اغسته دي، او د دوی په نظر کې د فیصله کې ډېری نیمګړتیاګانې او غلطیانې دي، او د دې د مخنیوي لپاره حکومت اعلی عدالت تخپل فیصله ته بیا کتنې خواست کړي دي. دا په داسې حال چړواندې نه مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په حکومت باندې د یو خاص منصوبې او سازش د لاندې د فوج سرلخکر ملازمت میاد سره تړلې قانون کې د خندان اچولو تورونه لګوي. او تیر ورځ لاہور کې د میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنگزیب په دې اړه صدا سے ویلیو.
جی کو فارمی سٹاک کی ایکسٹینشن ہے، اس کے ٹھیکیدار حکومت کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کورٹ نے پارلیمان کو سونپی ہے چیز.
هغې ویلي چې حکومت د فوج سر لخکر د ملازمت میاد سره تړلې قانون ټول بوج او مسؤلیت په خپله غاړه نه اخلي، ځکه چې دا معامله سپریم کورټ پارلمان ته سپارلې. او مریم اورنگزیب زیاته کړې چې د دوی ګوند په دې ترس کې هم هغه فیصله کوي کومه چې د ملکي ادارو په ګټه وي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار زیاته کړې چې بیا کتنې خواست جمع کولو سره د پارلمان د لارې قانون سازۍ کولو لاره اوس هم د حکومت په اختیار کې ده. تېر ورځ هم فردوس آشکا اوان ویلو چې حکومت غواړي چې د پارلمان د لارې د مخالفو ګوندونو په سلا سره په دې اړه قانون منظور کړي، او دا چې په دې حق د مخالفو ګوندونو سره د خبرو لپاره حکومت د یوې کمیټې جوړولو پریکړه هم کړې ده. که څه هم حکومت دغه دعوه کوي، خو سپریم کورټ کې د بیا کتنې خواست جمع کولو او د دې فیصله کېدو پورې په راتلونکي کې د پارلمان نه د فوج سر لخکر د ملازمت میاد سره تړلې قانون منظورې په هکله امکان ډېر کم شوی دی.
او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ور د حکومت دغه ګام چې سپریم کورټ ته په خپل فیصله د نظر سانې ویل دي دغه کم قانوني حیثیت لري او آیا د پارلیمان سره په دغه ګام کې د مرکزی حکومت سره په دغه ګام کې په پارلیمان کې مخالفو ګوندونو سره مرسته کوي په دې باندې د ډیور یو سړنکار اسماعیل خان صاحب په تیر خبرونه کې تفصیل زمونږ همکار بارکوال می خیل ته ویلې
دوی دو خبر دی یو خدا دا چې په دې باندې متم د سره د مخالف سره ګوندونو د ریس ریډ کې خنه دي او حکومت په دې باندې پوه دی چې دوی ته په دې کې چې مشکلات را پیښ شي په سابې سبلې کې د فیر ساده اکثریت د ډېر یو خو وټونو اکثریت په وسره خو په سینټ کې دوی سره اکثریت نشته هلته کې مخالف ګوندونو په اکثریت کې دي دوی په دې خبره باندې پوه دي چې د قانوني سازه کې په دې کې ورته مشکلات ډېر زیات مخې ته راځي بلدار چې د دې په وجه باندې بیا د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي مخالف ګوندونه دي هغه ته د بارګیننګ د سوته بازه دغه هم ملو شي او غي مخامخه به دا کوشش کوي چې د دې په بدل کې د حکومت نه ضرور کاڅه شي زرو وای نو د دې هر څه نظر بچکول د پاره دی دا لار راکړ و د دې باره کې د پکې نم دا خبره ده چې کېدی حکومت د دې چیف جسټس چې کوم اوس ریټایر شو آصف سعید کوسا صاحب چې دا فیصله ورکړی و چې دا دې به انتظار کوي چې دی کله ریټایر شي نو بیا به دې پر ریویو کې زیاده نظر ثانې د پاره به اپیل کوي او د عدالت د بغښتنه کې مختلف قانوني نکات وروچته یو بیا بغښتنه کوي چې په دې باندې خپل فیصله ورکړي چې دا اختیار د وزیر اعظم سره د چاغه فیصلو کې چې څو کوساتي څو کوباسي او دا دغه رنګه کډران لګول چې کوم دنه د اگزیکټیو بیا د انتظامیه په دغه باندې حق باندې هغه ورزیا سر ورده
اوس چې د سپریم کورټ چیف جسټس بدل شوی دی او کېدای شي د دې لپاره اوس دوی نوې بنچ جوړ کړي نو آیا د تحریک انصاف حکومت دا درخواست ورکول همدغه د دوی څه هیله ده چې کېدای شي دغه نوې بنچ بیرته پر خپل پریکړه نظر ثانی وکړي او نوې پریکړه وکړي
دی دا هم دغه دی چې یو خو سید کوسا صاحب لاړو تغیر لازم خبر هم دغه وشي دغه کړو دا فیصله لیکلې و نو هغه دی به خامخا د انتظار کولم چې دی لاړ شي او نوې چیف جسټس راشي بیا د نوې چیف جسټس صاحب نه دی غوښتنو کې او لارجر بنچ یو لوی بنچ جوړ شي ځکه چې دا دوه کسانو بنچ چیف جسټس او پکې او جسټس منصور علي شاه صاحب وو پاره کې د دوه کسانو بنچ پاره کې شو دی غواړي چې کسان بنچ زیات شي د بنک زیات شي لوی شي نو هغه کې دا مقدمه لاړ شي نو د دې بیا کوشش خواهش ته خواهش کم از کم دی چې په دې کې به اکثریت او بنیاد باندې کا فیصله شي کې دي چې دا صدا د حکومت پاک کی شي خو خبره ده چې دې سره به د حکومت چې کم دی نو ځان یو عدالتي دغه تور مخامخ کی کو دغه به یو کوشش بدای چې کدا فیصله سمره دي زندول شي دا د وزندې ځکه چې په کوم مرستو میت ورکړو چې جسټس سرچ په دې کې دنه نه دي د دې په دې باندې عمل درامد شو قانون سازي دوشي نو اوس کدا اپیل منظور شو او په دې باندې مقدمه را شروع شو او خبرو د شو نو بیا به حکومت آیا دا غوښتنه کوي چې دا نت د شپو مرستو نه نور مو ځنډول شي ځکه چې د کمر جبهه باجو سره خو د شپږو میاشتو تاریخ ته غیر نه پوسټ خو بیا کټ اف وای کی ډیټ هم ورکړی دی چې په دا کور باندې باندې دی نن ورځ نه دی دا سٹارټ شو په دې ورځ باندې باندې کیږي نو دا بوس قتل کیږي چې دا مقدمه په دیږي کنا فیصله په کوشش بدای چې د سپریم کورټ زړه په فیصلو کې او کدا بیا د دې نه پوسټ سپریم کورټ بیا یو د فیصلو کړو نو بیا به مت واقعتا ډیر زیات مشکلات راځي
ورسته پښتنه مې دا د کپلانډ توګه جواب راکې چې آی تیر چیف جسټس چې ورته ویلو چې د دې د جنرال باجوه د نوکرۍ د غوځولو اوس قانوني جواز نشته نو دوی چې اوس بیا سپریم کورټ ته بیا درخواست ورکړی چې پر خپل فیصله بیا کتنه وکړي د دې قانوني حیثیت څه دی
نو حکومت سره خو د اپیل حق خوشته دی د لارجر بنچ ته حق خلری چاغی د خلاف د لارجر بنچ لپاره پر ریویو پټیشن کیږي دي ته ریویو پټیشن ویل کیږي نظر ثانی چې په دې باندې تاسو ځل بیا نظر ور واچوي او د لارجر بنچ وختونه هم کړی دا اوس دی خو دا کړی دا اوس کتلی چې آیا سپریم کورټ دا نظر ثانی د اپیل منځوري یو خبره خدا ده نو پړمبي پړو ته خبردا ګوري چې دا دوباره د کتو ورن ټیم کنه دي نو پړمبي راوي چې سپریم کورټ دا وګڼل چې دا دې باندې بل هیڅ خبر نه کیږي نو بس د حکومت سره بل الله رنه سیوا د دې نه چې قانون تازیو کیو د اپوزیشن سره کی نه د مخالف ګوند سره کی نه خو که هغه وی چې موږ په نظر ورچو بیا به حکومت خپل لیگل ټیم قانوني ټیم مخې ته راوړي او پرشپدا کې چې دغه د اطمینان ورکی او سپریم کورټ ته چې دې مخکنه فیصله چې کوم واغه د آئین او د قانون د لاندې ټیک نه و نو په هغه باندې به دې کامیاب شي کنه شي په کوم به کېدل نو څو موده کې بیا د مقدمه راغونډيږي دا بیا کتل کیږي.
اسماعیل خان صاحب ډیر ډیر مننه.
ډیر مهرباني.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوګي د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نزمنګ دغه خبرونه تاسو نه خپني غوري. د خیبر پختونخوا پولیسو فیصله کړې ده چې په صبح کې د ترګرو مجرمانو او ورانکارو چې کوم فرسته چې دغه نمونه پکې شامل دي دغه ته بیا کتنه کوي. دا فیصله د پولیسو د مشر محمد نعیم خان په مشرۍ کې د سیمایزه پولیسو په یو غونډه کې شوې ده. د ډیو رادیو خبريال حمید الله په نور تفصيل په خپل رپورت کې راکړي.
د پښتونخوا د پولیسو مشر ډاکټر محمد نعیم خان پر وستیو کې د سیمایزا پولیسو افسرانو یا د ار پی اوس کانفرنس رسټو خبريالانو ته وویل کانفرنس فیصله کړي چې په صبح کې د ترهګرو روانکارو د نوملړ بیا د سره جان چکړي. د وویل د ترهګرې د مخنیوي د قانون له سوابو نوی د قانون د یو لسمې ماده لاندې د ترهګرو د نوملړ یا فور شډول لاندې اندراج شوی ډیر کسان یا خو په دې نوملړ کې پکار نه وو او یا ډیر کسان پکې نه وي شامل ول غواړي.
اس کے لیے ہم نے ایک پراپر کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہے اور انشاءاللہ ودن دی نیکسٹ ٹو ویکس وی ول ریشنلائز دس لسٹ. یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم نام ڈالتے ہیں اور نکلواتے ہیں.
ڈاکٹر محمد نیم خان اوائل پر دے دوبارہ جانچ پا نورے دو نے لگی د ترہگرے د مہنیوی قانون لان دے ساتل شوی نم لڑکے دا وقت دزنی افغان وگڑو پا گڑون د پختونخوا او قبائلی زلو درے ذرا و سو کسان اندراج دی. دا کسان حکومت تا د ترہگرو تنظیمون سر پا اڑیکو پا پرکیزا مذہبی شڑو او د ترہگرے پا کارنو کے دا ککرتیا پا جرمنو کے پکار دی. مشتاق سبزے پا امنیتی چارو نظر لرن کی خبریال دے دیوائی د دی نم لڑ او د پورت شیڈیول د اصلاح ضرورت د ډیر وخت نو ځکه چې په دې نوملړ کې ډېر بې ګناه خلک هم اغېزمند شوي دي او دا اصلاح کول د پولیسو یو ښه اقدام دی.
زما معلومات دا دي چې داسې خلک پکې وو خاص کر په سواد کې په دیر کې بنیر کې یا خو د نمونو والی فوج باندې په دې کې راغلي وو ګیر شو یا د چا د بل سره مخالفت او هغې دغې بنیاد باندې پیسې شکایتونه کړي دي او خلک یې په دې کې چولی دي ګیر شو بیا او تقریبا دوه میاشتې مخکې مردان کې یو ډېر عجیبه واقع شوی وه. یو داسې کس چې هغه حکومت ته په کار او وانټډ وو د هغه په سر باندې ډېرې غټې پیسې
پولیسو تا ډیر ستونزې پر وستیو کې راولاله شوې دي. دی وايي په دې کار کې به پر روان اونو کې ځای پولیس او د صوبې د داخله چارو محکمه په شریک کار کوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په هیواد کې د پیپلز پارټۍ په وخت کې چې کوم د غریبو خلکو سره د مالی مرستو پروګرام او بنظیر انکم سپورټ پروګرام دا هغه پروګرام لاندې چې نږدې 250 لاک خلکو ته مالی مرستې ورکولي فیصله کړې ده چې دغه خلکو نه یا دغه لیست نه به ات لاک کسانو نمونه وباسي او حکومت وای چې دوی تاسو نور دغه مالی کومک ضرورت نشته رې خو په دغه باندې پیپلز پارټي حکومت خبرګون هم خو دلې ره تفصیل اورو د ارشد حسین پر رپورت کې.
اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ یو خبری کانفرنس ته د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشر ثانیه نشتر ویل چې صد پاسه د تو لکه څخه زیات د داسې کسانو نمونه د فهرست نوخ کلی شوی دی چې د دې پروګرام د معیار مطابق په مستحق تنانو کې نشمیر لیکیدل او د هغوی پر ځای به د مکمل کرکتنې نه پس نوې کسان شاملول کیږي. هغه وایي دا ګامونه مستحق تنانو ته د هغوی حق ورکولو پر رڼا کې پورته کلی شوی دی او د بینظیر انکم سپورت پروګرام ټول طریقې کار غیر سیاسی جوړ کړی شوی دی. د بینظیر انکم سپورت پروګرام څخه د غیر مستحق تنانو د وښکلو دپاره چې کوم معیار خپل کړی شوی وو په هغې کې هغه تنان شامل دي چا چې یو ځل د ملک نه بهر سفر کړی وي او یا د امداد اغستونکي تن ښځې او یا خاوند یو ځل د ملک نه بهر سفر کړی وي. د دې پروګرام څخه هغه تنان هم وښکلی شوی دي د چا په نوم چې یو او یا د یو څخه زیات موټر سایکل درج وو او په وښکلي شوو تنانو کې هغه هم شامل دي چې د موبایل او یا ټلیفون بلې د اشته د زر روپو څخه زیات دی. ثانیه نشتر وای چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام څخه د اتو لکتنانو د وښکلو سره به حکومت ته د 14 بلین روپو بچت په کلیز بنیادونو کیږي.
پہلے جو سروے ہوا تھا اس پہ ڈیٹا انالیٹکس اپلائی نہیں ہوئے تھے، وہ ایک فیلڈ سروے تھا. جب اس قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو لوکل پولیٹیکل انفلوئنسز اس میں آ جاتے ہیں.
هغه وای مخ کې چې په دې پروګرام کې د خلکو د شاملولو لپاره کوم سروے شوی و په هغه کې د ډیټا انالیټکس نظام نو کارول شوی. هغه یو فیلډ سروے وا او چې کله دا قسم سیزونه کیږي نو په هغه د مقامی سیاست اثرات ضرور غورځيږي. ځنې حلقې تور لګوي چې حکومت د غتنان زکه وخکلي چې د هغوی تعلق د نورو سیاسي ډلو د مستحق ورکرانو سره وو او د پیپل ګوند د سین حکومت ترجمان مرتضی وهاب په دې باندې د افسوس سرګندونه کړې او وایي چې نړیوالې ادارې هم د بینظیر انکم سپورت پروګرام د روڼوالي ستاینه کوي.
اتنے سال بعد آ کے اس طرح کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. یہ جو فیصلہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں بڑی تشویش ہے.
ہغوائی پدے پروگرام باندھے دا کلونو پس دا سی تور لگول دا بدقسمت خبر دا. حکومت چی کما فیصلہ کڑے دا پا ہغے باندھے پیپل گند اندیخنے لری او پدا سی کولو سر حکومت نور ات لکا خلق دا غربت غلے تا ور غرزولی دی. دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام مشر ثانیہ نشتر دا پیپل گند اعتراض رد کڑے او ویلی چی ہغوی یواز دا ٹاکلی شوی معیار لاندې د خلکو نمونه د فهرست نوخ کلی دی او نه چې د دې فهرست جاجې په سیاسي بنیادونو اغستل دی. ثانیه نشتر وای چې دا پروګرام بجاري ساتي او د مالی امداد پر رقم کې به هم اضافه کوي. د ورسپانې ډان د یو خبر تر مخه د بینظیر انکم سپورت پروګرام نه خارج کړی شو اتو لکه تنانو کې 1,60,000 داسې تنان هم شامل دي چې یا خو یې پخپلا او یا یې ټبر سرکاري ملازمت کوو. ښکاره دی چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې د کال 2014 د شمیرو تر مخه 45,000 تنان د مالی امداد څخه ګټه پورته کوي.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی موږ سره په سټوډیو کې افراسیاب خټک صاحب ملما ده. یقینا چې تاسو ټول به هغوی پیژنې او ورسره به خبرې اترې کوي. نو شروان قلندر په یو څو مهمو موضوعاتو باندې نو دواړو ته په سټوډیو کې هر کله وایم ستړي مشه
ډیر
نو نو شروان قلندر صاحب افراسیاب خټک صاحب راغلی دی او یقینا چې ډیر په غ باندې مونږ خو نور کله په دې باندې مونږ خبرې موکړل چې کله هم مونږ په یو سیاسي مسله باندې یا په یو علمي کشاله باندې خبرې کول غواړو نو ډیر په ګرانه باندې د دې ټلیفون لورزو او دله تکلیف پر کوس په سټوډیو کې راغلی دي. نو ما وی چې تاسو سره په سم موضوع باندې خبرې کوو.
مونږ ور سره په سیاست خبرو کې او واقعي خو تاسو په خبرې باندې ادیب او شاعر سره کې وخت ورچا خنن مونږ افراسیاب خان په داسې ادبی شکل کې ډیر ولیدو کنه او ډیر هغه کې ډیر خوندم دی ډیر تاریخ هم دی او ډیر سو متواغست. خو بهرحال ډیر مننه افراسیاب خان او ګران اوریدونکو. افراسیاب خان خټک چې کوم دی هغه پخوانی سینیټر دی د بشری حقوقو مبارز دی او پاکستان کې چې د بشری حقوقو کم کمیشن د داغي هم مشر پاتې دي دغه شان ملت پالا مشر دی او د پښتنو د حقوقو لپاره چې په دې ورستیو کې کم ځوانان په پښتنو سیمو کې راپاسې دیلو پښتون تحفظ موومنت په نامه باندې نو هغه سره هم دی د خپل تګ او خپل مبارزه جاری ساتل لري. نو ډیر مننه کوم د وخرا کولو. افراسیاب خان اول خو پاکستان دا وخت کم سیاست ته هغه ډیر ګرم دی، زمونږ په سرټکو کې په سرخو کې هم هغه پړمبنی خبرونو کې وی ننوم دغه شانده جنرال باجوا صاحب دغه د مودي غزولو مساله ده، دغه شان جنرال مشرب ته سزا ورول شو. دا وخت یو کشمکش ښکاری داسې د سیاسي خلکو ترمنځ او د فوج ترمنځ او سدا سي کم نه ښکاری، ډیر زیات ښکاری، او د سوشل میډیا په وجه باندې هغه داسې ښکاری چې ډیر زیات جنگ دی. نو واقعي دا کشمکش داسې شته او دا ولې د حالت داسې جوړ شوی؟
او خو ډیره مننه تاسو نه، زم خپل اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کول نو رسودار سکول غواړم چې واقعا پاکستان کې یو ریاستي او سیاسي بحران موجود دی، او دا 2008 کې چې انتخابات شو نو دا توقع پیدا شو چې پاکستان یو جمهوری گزار طرف ته روان شو، او بیا تاسو ولیدل چې یو حکومت چې د میاد پوره کو بیا بل حکومت راغی، انتخابات شو پرمن تو غوڼه ډومبي زلې دا اسمبلی خپل میاد پوره کو. بیا 2014 نرستو یو کوشش شروع شو چې دا سلسله چې دا دغه سي مخکي لار نه شي، او موږ ولیدو چې خلکو اسلام آباد ته پرلتونو ته خلق راغلو او عمران خان او طاهر القادری او داخله. نو هغه سلسله چې د ښکارې ده چې دا یو کودتا غونډه و، او چې کوم د نواز شریف حکومت نو د هغه د لری کولو لپاره یو پلان ښکارېدو او اخر کې هغه لری کړو، خو صرف هغه لری نه کړو بلکې دا د پی ټی آی پارټي چې دا یو قسم ته جوړ کړه، دې ته خلق شامل کو په دې باندې چې کوم پاکستان کې اصلي قوت ته یعنی فوجي اداره چي دا. نو هغه د بیا انتخاباتو کې درغلي وکړه ډیره غټه. 2013 انتخاباتو کې د پاکستان په تاریخ کې په انتخاباتو تر ټولو لوی اداره چې ورجلې ده دا. نو دا حکومت راغی، خو دا حکومت صرف شکل کې سیاسي حکومت دی، د شاته اصل قوت چې دی هغه جنرالان دي. اوس مشکل دا دی چې یعنی د ریاست مختلفې ادارې دي، البته ادارې چې زیاده مو مطلب مو اصل ادارې د ریاست چې هغه مقننه یعنی قانون ساز اسمبلی، انتظامیه یعنی چې هغه کې فرض کابینه ده، بیا هغه لاندې محکمې دي چې هغه کې سیول بیوروکراسي ده، ملټري بیوروکراسي ده، او درېم چې د عدلیه ادارې خو درې دغه دي. خدا دا چې په دې ادارو کې دا ښکاری چې خصوصا د کمې ادارې کې چې محکمې کې د اختیارات جمع شوي دي، هغه کې مشکلې ښکاري، هغه کې مشکلات پیدا شوي دي، او دغه د جنرال باجوا اکسټینشن چې هغه مقدمې وشوي او نورې خبرې وشوي، او جنرال مشرف خلاف فیصله خو زما خیال کې پاکستان کې ډېره ښه فیصله ده، او پاکستان کې د جمهوریت او د آئین د بلدستی لپاره ډېر مثبت پرمختګ شوی دی. دا رومبه ځل دی او دا کار پاکستان آئین کې لیکلی دی.
خو د جنرال مشرف په سزا اورولو سره که څه هم هغه شپږ شپېتمه چې کوم نقطه راغور ور سره ملګری شوه، چې کنه دی تر درې ورځو پورې تاسو په ډی چوک کې ځوړند کې داغه سره د دغه جج خلاف چې کوم دی وقار سیټ خلاف په سوشل میډیا مې وړلو مهم روان دی، حکومت هم ځنې حکومتي وزیران. نو دا پخپل باندې چې فوج د دې په دفاع کې روزي، نو جنرال مشرف خو ټول پاکستان کې دا ډېر ناخوخه غونډه کې یو شخصیت ګڼل کېدو، دا چې یکدم روزي تاسو نه ګڼئ چې د په فوج باندې هم په تشخص یو منفي اثر راځي.
ارزاده کنه چې دا په کار نه وچ دی راوتلې وي، د مشرف پاک فوج ته په کار نه و، اكو یو فرد او ګار چې فرد په توګه خو کډیر په سراوځي، نو د مشرف ذمہاري دی په ځان اخلي کنه. دا دا یعنی عدالت یا خلکو دا کوششونه کو چټول فوج باندې الزام لګی، خدای چې کاغی خپل راځي نو دا به کسب تا ټول الزام دای په غاړه اخلي. خو اصل خبر دا دا چې کوم شرف خلاف یا فیصله راغله، دې سره دا شو چې آئندہ کې دا لار بند شو کنه. اصل خبره خدا ده چې کبیا څوک د سکینو شل زل به سوچ کوي چې دیکھی بیا نتیجې ورسو شته او عدالتونه شته. او پاکستان کې عدالتونه باندې ډیره مشه دباو پاتې شوی دی. عدالتونه په اوګه باندې نور خلکو ټوپکې اخی دي. خو دې زلته راوړم بے زل دی. حالانکہ دئی لگا دیا عدالتوں کی گوتی وئی قاضی فائزی سائے راگر کھڑے دے دے نمک یا شوکت صدیقی لرکڑو اس قاضی فائزی ساپورے لگا دی اس دا دے زمونگا دا جج چھے دے زمونگا دا اس سے فیصلے وکھ دے مجرم شرف والا ویکار سے دا خلاف ہم خبری کئی. خو حقیقت دا دے چھے دا ججان تردی پوزی ہو دا دا چھے دا زنی خبری کڑی چھے مونگتا سوطرہ اغیسا اتفاق چھے کم انتہائی خبری دی. مگر دوم را دے چھے دا ججان از لکھیں دیر خبری جمع ہوئی دا شپیتو کالو غبارو دے غیب پز لکھیں چھے غیر ہوا تو
یو سولنڈ لنڈ پختنی با ام کم او اغا یو بیا افغانستان او یو دا چھے را پا پاکستان کی دا وقت سیاسی پارٹی بظاہر باندے خو دا سخکاری چھے کرنے بس آگی ٹول پشاکی گی تاسو ته مستقبل د سیاسي پارټو سخ کاری لکه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي
پاکستان کې سیاسي پارټي واقعا هغه یو مشکل سره مخامخ دي. سیاسي پارټو ته دا پکار دي ما خصوصا د پارلمان کې مې دي لیکلو مې په دې کړی دي چې پاکستان کې که سیاسي پارټي اصلاحات کول غواړي کنه دا اصلاحات ول ځان نه باید شروع کړي چې دې کې دنه یو پارټو کې دنه جمهوریت پکار دي. بل دا چې پارټي پکار دي چې فساد بدعنوانی مخه ونیسي ځکه چې د پارټیو قوت چې دا اخلاقي قوت دی. پارټۍ لخرې خو نه دي که نه دا خو د احترام او وزنې په اخلاقي قوت باندې دی او پارټۍ باید دینه راوځي. بدقسمتۍ سره پارټیو کې مشکلات شته دغې وجې نه پارټۍ کمزوري شوې دي. نو پارټۍ که اصلاحاتو کې یو اخلاقي طاقت پیدا کړي بیا د ریاست کې اصلاحات کولی شي. ما خپل تجویز دا دی چې یو نوی چارټر آف ډیموکریسي د جمهوریت یو نوی میثاق پکار دا چې دستخط کړی شي چې اصلاحاتو مجموع وي چاہے کہ پارٹو کے درنا نہ اصلاحات ہم او او کہ بیا ریاست کے اصلاحات پکاری مثلا چې فوج یا بیوروکریسی کار چې د سیاست کې حصہ اخیستل نه دی هغه ته پکار دا چې ویل شي چې خپل حدود کې درنا. خو دا به الله ویل شي د پارٹی د دې جوګی چې یعنی دا خبره په دې باندې بیا عمل درآمد وکړی شي کنه. نو خو که پارٹی دا کار ونه کړي نور به پارٹی چې دا به انګریزی کې وته چې ایرلیونټ بشي یعنی هغه هیڅ حیثیت په پاتې نشي. او تاسو وګورئ دا د پی ټی ایم پیدا کېدل چې دي په پښتونخوا کې دا هم د پارټیو د کمزورۍ وجنه یو خلا پیدا شوی و چې هغه کې دی راوچت شو. نورو ځایونو کې که پارټۍ خپل رول ونه لوبوي نو خلا خو نه پاتې کیږي. د خپل قدرت قانون دی چې خلا نه پاتې کیږي.
افغانستان اوالې سره یو پښتنه
بالکل خو ما دا وی چې بشري حقوقو سره دوی پاتې دي. پاکستان کې غټه مسله ده بشري حقوقو ده. نو سګنې سب د پی ټی ایم پر اتلو سره یا د بشري حقوقو خلاف چې په سوشل میډیا سمره تیزی راغلې ده سب بدلون در تخکاری خټک سره
ولا حالت د بشري حقوقو هله سوال حالت خراب شوه دي. ځکه چې ما تاسو مخ خبرو کا چې د 2014 نه پاتې کوم سلسله شروع شو او بعد د انتخاباتو کې درغلې نو پاکستان کې یو نایلان شوی مارشل لا ده. میډیا کې ایس ازادي نشته. میډیا کې تاسو ور په خبرونو حمله کیږي. خبرونه مثلا ډان اخبار و چاونه یو کې نشي خصول کړي. ټلویزیون نه خو بیخي کنټرول شوی دی او دې سره دا تړیتم شوی دی. خلک ډیر بلا خلک تړیتم شوی دی. تاسو ګوري استادات کړه دا ادریس خټک دی یا نور ځای خلک چې اوس هم درک معلوم نه دی یا دا یو بل وکیل په اوکاړه کې کنه احمد هغه دا مثلا ده. نو دغه سي د تړیتم شوی خلکو مسلې دي. بیا دغه سي که تاسو ګوري د مذهبي اقلیتونو چې مشکل کې دي هغه سره امتیازي سلوک کیږي. نو پاکستان کې خو زما خپل خیال دا دی چې دا مسلې هم د جمهوریت تحریک برخه دي او که جمهوریت مخکې ځي نو دا مسلو کې به هم بهبود پیدا شي دا به ښه شي او که دا جمهوریت څومره کمیږي نو دا مسلې به سره زیاتې.
که افغانستان خواته لاړ شو افغانستان کې نوی صدر بیا هغه نتیجې اعلان کړې اشرف غني صاحب بیا صدر شوی ری ورسره چې کوم د سولې خبرې اترې هغه هم دا وخت ولاړ دی عملا. نو د اشرف غنی صاحب په دې موجودګۍ کې چې بیا صدر شو د سولې د مذاکرات او یا د افغانستان مستقبل تاسو څه ښکاري؟
اول خدای چې زما په خیال کې انتخابات او د سولې د سلسله چې دا یو بل مخالف خبرې نه وي دا یو بل تکمیلون کی خبرې وي او د طالبانو دا موقف چې دا سم نه دی چې هغه وایي چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو او دا ډیره عجیبه خبره ده چې خپل طالبان په ټول عمر پاکستان کې او اخر کې به ایران ته هم تګ راتګ شروع کړو او دوی دل افغانستان کې ناسو خلکو ته ګوتی نشي چې د نمائندګان نه دی یا بیرونی خلکو لپاره کار کوي علاقه دی خپل ریکارډ ټیک نو خبرو خبرې پکار دا چې او کې خصه خبرو حق کې ما طالبان او حکومت او افغان سیول سوسایټي افغان سیاستدانان نور ټول باید یو ځای شي زما په خیال د مذاکراتو درې دایرې پکار دي اوله دایره چې دا هغه یا بین الافغانی مذاکرات دویمه سیمه ایز دریمه جهانی او دا درې وړې دایرې باید اوچرخیږي نو زما په خیال کې خو خبرې دي نه دي چې طالبان چې د خشونت تشدد کوي دی په کار ده چې تشدد پرې دي خبرو ته راشي
چیرې موضوعات خو نور یو شمېر ډېر دي بخت ورشي
او بالکل ډېر مننه تاسو له دواړو افراسیا پټک سره ډېر مننه تاسو له وخت راکول چې را لې یو پروګرام کې مو خپل خیالات را سره شریک کړل خبرونه اوریدون کو موږ سره اوسې یو شمېر نور رپورټونه به تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بيبي شيرين یم
کو تاسو د افراسیا خټک سیب چې په خوانه د بشري حقوقو په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر او په خوانه سېنټر پاتې د غوي تبصره مو واوري د پاکستان او په افغانستان کې د سیاسي حالاتو او د سولې د خبرو اترو په اړه باندې تاسو بوزو پروګرام وړاندې کوم رپورټونه دي د پولیو په اړه باندې د خیبر پښتونخوا کې چې د پولیو په ضد باندې کوم مهم یا کمپاین هغه سر ته رسیدلی دی خو چارواکي وایي چې اوس هم 1,30,000 نه زیات کسان داسې وو چې هغوی اوس هم انکاریان دي او خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي هغوی نه دي ورکړي. د ډیو رادیو خبریال شاهین شاه تفصیل په دغه ویډیو کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2019 مخیرنې پولو مهم سرته رسیدلې ده چې پکې 1,30,000 نسیوا ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوې دي. شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې د پولو کترونه پاتې شوې ماشومان کې 10,000 انکاریان ریپورت شوې دي. ولې 10,000 نسیوا ماشومان په کور کې غیر موجودګي یا نور څه وجوهات لکبله د پولو ساسکو نه بچ پاتې شوې دي. د خیبر پختونخوا د ټیکو سانګې مشر ډاکټر محمد سلیم وای په صوبه کې د پولو وارث مثبت ماحولیات نمونو او زیات انکاری والدینو لوجه د پولو مهم نه سمدستی وروسته د ټیکو لګولو پروګرام پیل کړی دی چې د پولو ساسکو څخه بچ پاتې شوی ماشومان ته کتره ورسوي.
تقریبا ټوټل سره کم او بیش 1,40,000 پورې د دوه چې کم سټیل مست ماشومان ورته منګوایو نو هغه پسې اوس هم لکه زمونږ چونکې د دینه بعد انهانسډ آؤټ ریچ اکټیویټي فورن موږ شروع کړله د 23 دسمبر نه او هغه کې موږ کوشش ده کو چې د سونه ناٹ اویلیبل ماشومان دي چې دا په دې اکټیویټي دوران کې کور شي.
بلخوا د میډیا رپورټس تر مخه د پنجاب په ځینې خارونو کې پولو مهم په دوران زائد میاد پولو واکسین استعمال شوی وو. د کومرسته والدینو په ځینونو کې ویره څرګنده شوې ده. ولې په ځینې سیمو کې ماشومان ګوتې په نخښه کوونکي مارکر یا قلم هم خراب استعمال شوی دی. په دې اړه ډان ورځپاڼې ته په خپل بیان کې د نېشنل ایمرجنسی آپریشن مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر وینا وه چې نړیوالې صحت ادارې معیار مطابق د ګوتې په نښه کوونکي مارکر بھارت او چین نه راغوښتی شي، خو په نهم اګست پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالي له وجې 80,000 مارکر پاکستان ته میلو نشول. خو د دسمبر پولو مهم په دوران په ځینې سیمو کې غیر معیاري مارکر استعمال شوي دي، د کومو نښې چې د ماشومانو ګوتو نه زر ورانیږي. دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې هم خراب کوالټي مارکر استعمال شوي دي. ډاکټر محمد سلیم وایي دوی هدف ماشومان د پولو پر ضد واکسین کول دي او د پولو وارث لپاره زیاتو خطرناکو سیمو ته هغوی کوالټي مارکر ورکړي دي.
چې کوم زمونږ د ټایر 1 او ټایر 2 ډیسټریکټس دي اغل دکی چې کوم کوانټیټی موږ سره اویلیبل او هغه موږ ورته ورکړو، ځکه چې ټایر 1 او ټایر 2 ډیسټریکټس زمونږ لپاره زیات چونکه اهم دي او اغل دکی په کمپین باندې چونکه زیات خاص توجه، لیکن بهرحال بیا هم داسې داسې غټه ایشو نه و، ځکه چې د مارکر نشان پکار دی یو محدود ټایم لپاره پکار دی، دا خو نه چې دا لایف لانګ وي یا ډیر ټایم لپاره وي.
په نږدې کې پاکستان ته د نړیوالو ادارو لخوا 2.6 بلیون ډالر فنډ ورکړل شوی دی او دا هیله څرګنده شوی وه چې پاکستان به د پولو وارث خاتمې لپاره هر ممکن کوشش کوي، خو د دې باوجود هم ځینې والدین د پولو واکسین په اړه شکوک لري او د پولو ساسکو څخه انکار کوي. شمیرو تر مخه اگست پولو کمپاین په دوران خیبر پختونخوا نه 100,000 انکاریان ریپورت شوي وو، ولی روان کال کې یوازې د خیبر پختونخوا نه 1,000,000 نه زیات انکاریان ریپورت شوي دي، د کوم وروسته چې په صوبه کې د پولو شمیره یو کم اتیا ته رسیدلې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې پښتنه پیغله چې نوبل انعام ګټلې ملاله یوسفزۍ دا په تیرو لسو کالو کې تر ټولو زیاته مشهوره او تر ټولو زیاته پیژندلې شخصیت ده. د ملګرو ملتونو په دغه اعلان باندې په دغه تبصره باندې خلک څومره خوشاله دي او څه خیالات لري؟ راځي چې ولسی خبرګون په وورو.
زمانم فضل خالق ته زو د منګوري اوس دن کې ما زو نن مونږ کې خبر وکړو چې را د ملګر ملتونو د خوا یو خبر راغلی دی چې ملالۍ یوسفزۍ د تیر شوي لس او کالو د دنیا کې د ټولو مشهور جنې وګرځولې شو. نو دا زویم چې را نه صرف د پاکستان د پاره بلکې د پښتنې سیمې یا د سوات د سیمې د پاره د یو ډیر غټ فخر او د اعزاز خبره ده. په دې باندې مونږ ته نه ډیره زیاته خوشحالي، نه صرف ډیره زیاته خوشحالي ملي او شو، بلکې مونږ په فخر هم محسوسو.
زمانو محمد ابرار دی، زه سوات اوسیدونکی یم. بیسیکلی زه یو ایجوکیشنست او یو ریسرچر یم په سوات کې، بلکې په ټول پاکستان کې ان ګلوبلی چې په ایجوکیشن کې چې کوم ریفارمز راغلل، کوم ډیولپمنٹ راغې، کوم اویرنس، کوم موبلایزیشن وشو، نو په هغه کې ملالۍ یوسفزۍ نو هغه ډیر غټ رول پلی کو په دې حوالے سره. نو دا یو ریئلیټی ده، د دین انکار نشي کېدی چې هغه دا فرام د لاسټ 10 ایئرز هغه یو ډیر خپل یو ډیر خر رول او یو ډیر کنټریبیوشن شو کو په ایجوکیشن سیکټر کې.
زمانم جی احمد شاہ دے، سو دا گلوبل پیس کونسل پریزیڈنٹ یم او دا سوات قومی ترجمے جرگے ترجمانم یم اور سر زما تعلق دا تعلیم دا شعبے سر دے. کم چی اعلان کرے دے ملگرو ملتونو یا قوی متحدہ چی ملالۍ یوسفزۍ دا دی لسک دا دی ڈیکیڈ یو مشہور جنے گرز ہو رہی دا، نو دا خو زمون دا پارا دیر زیادہ دا خوشحالی او دا فخر خبر دا، زکا چی ملالا یوازی دا سوات نو برکی دا ټول دا پاکستان یو فخر دے او دا زمون دا پارا دیر زیادہ دا ویار او دا خوشحالی خبر دا چی آغو دا تسلیم کرد چی دا د دې لسک کلیزی یا د دې ډیکیډ چې دا یو مشهور یعنی د زکه چې ملالۍ یوسفزۍ چې کم سټرګل لې کم افورتس دی هغه ته نصیب زمونږ د وطن بلکې د نړۍ ټولو ملکونو ډیر په قدر په نظر باندې ګوري.
سمی الله ده د دې منګوري اوسیدونکو یم او دا خډيره د خوشحالي خبره ده چې د اقوام متحده کم د پیسې لګړي چې ملالۍ یوسفزۍ لسکلنه مشهور جنیوا ګرځول د هغه چې په پاکستان کې ولو، نو هغه هم د تعلیم د پاره د زنانه او ماشومان د پاره ډيري هلي ځلي کړي دي او بل نوبل یافته انعام هم ایوارډ یې غسته دي. په هغه باندې نو دیواز د سواد نه بلکې د ټول پاکستان د پاره دا یو د فخر خبره ده او مونږ ډیر زیات په دې خوشاله یو.
اوریدونکو کال 2019 کې 15 ورځې پاتې دي. دغه کال په پاکستان کې د پوځي عملیاتو یا اپریشنونو په حساب سره څنګه د ډیورډیو همکار نو شروان قلندر په دغه تیر کال کې د پوځي عملیاتو په اړه باندې یو تفصیلی رپورت تیار کړی.
په کال 2019 کې په کور دننه د ترهګرۍ د چیلنجونو ترڅنګ په مشرقي سرحد د هندوستان سره په جنگ او زیات تاوتریخوالی ولیدل شو. تاوتریخوالی د روان کال فروری په میاشت کې له هغه وروسته زیات شو کله چې جیش محمد نومي د پاکستان وسلوالې ډلې د هندوستان ولکې لاندې کشمیر کې د هند پوز په یو کاروان برید کې 10 کسانو وژل. په عکس العمل کې هند د پاکستان په بالاکوټ سیمه جنگي جازونه وروخېجول او نږدې د 500 وسلوالو د وژلو او د ترهګرو د تربیه کیم تبا کولو داوی وکړه. پاکستان دغه سیمې ته خبریالان بوتل او د هند داوی رد کړلې. پوره کال دغه تاوتریخوالی د افغانستان سره په پوله هم روان وو. کله د ډزو پیخي او کله د تجارتي لارو تړلو خبرونه د مطبوعاتو اهم سرټکی وو. د نومبر په 1 نیټه د پاکستان په چترال سیمه کې د پاکستان لخوا ازغن تار لګولو په سر د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ جګړه کې د شپږونه زیات عسكر او عام خلک وژل شول او یو شمېر بیا نور ژوبل شول. د افغانستان او هندوستان سره په سرحدونو د پاکستان دغه تاوتریخوالی به په مستقبل کې کم شي او کنه. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو شخړو د څانګې پروفیسر جمیل چترالی وایي
د راتلونکي کال د 2000 او د هغې نه بعد چې کوم واقعیات راتلونکي دي هغې کې به د پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره څنګه تعلقات وي د دې انحصار به یقینا په اندرونی او خارجه پالیسو باندې وي. کچرې پاکستان د یو فلاحي ریاست طرف ته ګامونه اوچتوي او د سیکورټي سټیټ ته تصور پریدي او د آئین او د پارلیمان برتري په دې وطن کې راځي نو هغه سره به پارلیمان همیشه د پر امن او د نان وایلنت او د ډایلاګ لاره خپل کړې ده. نو دې سره به نه صرف افغانستان کې د امن د پر پرمختګ لارې کولایږي بلکې دې سره سره به په دې ریجن کې چې څومره انټرنیشنل پارټنرز دي د انویسټمنټ هم سیوا کیږي او دغه شی به بیا مجبوري پاکستان او هندستان شدید مذاکرات لار اختیار کی.
د پاکستان حکومت وای چې دوی تر ډې راهد پورې په هوا دننه په ترهګره کابو مونډه ده. اوس د ترهګره پیخي د تیر کلونو په پرتله ډېر کم شوې دي خو پروفیسر جمیل چترالی وای اگر چې پیخي کم شوې دي خو ترهګره ډلې اوس هم موجود دي او وخت په وخت په کامیابی سره چې کم ځای وغواړي خپل هدف تر سره کړي.
په دې کې چې کوم سیمپټمز دي کومې نښې وي د دهشتګردۍ چې کوم عام خلکو ته رسي هغه خو د دهشتګرد دماغو په شکل کې او په هغه کې واضح کمی راغلی ده. خو د دې په شان چې کوم مزمرات وي نو د هغې حواله سره د عوامو لا اطمینان نشته ځکه چې په دې کال کې موږ یو ځل بیا په در آدم خیل کې په وزیرستان کې په اورکزی کې مختلف شکلونو کې د خطونو عوام متراتګ او پای کې مختلف قسمه تھریټس ورکول دا زی په زیر اخار شوی دي. خو په عمومي توګه باندې یقینا ترخګری په افغانستان کې هم کافی کنټرول شوی ده او دغه اثرات په پاکستان کې هم یقینا ظاهريږي.
کال 2019 کې د خیبر پختونخوا سویلي سیمو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان ټانګ ډیر اسماعیل خان او د نورو یو شمیر برخو ترڅنګ په بلوچستان کې بلوسی سیمو کې د بلوس حق غوښتونکو وسلوالو ډلو ترڅنګ د پښتنو په سیمو کې هم په پوز او پولیسو او په ولسي ځایونو کې د ترهګرۍ په لزګونو پیښې ترسره شوې دي.
دیو
درمن اوریدونکو اولیدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو بوزو پښتون تحفظ مومنت یا پی ٹی ایم چې په کال 2019 کې د پښتنو د حقونو لپاره یو لوی تحریک په توګه باندې او پیژندل شو. کال 2019 دغه تحریک د لپاره څنګه د ډیو رډیو همکار ارباب محمود ریسه ورته کتنه کړی ده.
کال 2013 د جنوري په میاشت په اسلام آباد کې د یو ګډ پرلت روستو د پښتون شخورن غورزنګ یا پی ټی ایم د یو غیر روایتي خو د یو قوي اواز په توګه رامخته شوی وو او د دوی د دریس ښکارا او غلو ملګرو کې ځوانان د بدرک خلکو میان دي او خزه د تشدد ځپلي ولس او د ملک سیاسي غړي شامل وو. د پی ټی ایم په پاکستان کې دننه د احتجاجونو سره سره په ټول نړۍ کې احتجاجونه کړي دي. په دې لړ کې په واشنگټن، هالند، لندن او نورو ملکونو کې شوې دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون د فیسبوک په پاڼه خپل وینا کې ویلي دي چې دوی سږ کال هم خپل هلې ځلې د مخ کې په شان جاري ساتلې دي.
ټیک تا د پی ټی ایم په جنګلي پولیس کې د غټو جلسو په مطابقت سره شوې و. هغه ټ جلسې خلکو نه لیدې، نو هغه چې کوم وړو کې پروګرامونه او اکټیویټیز وي هغه هم بیا په یوه شان نشمارېدلې، خو هغه هم د تحریک او د اولس د دواړو ضرورت و. عام اولس ته صرف د جلسې نه بلکې عام په واړه توګه باندې کلی ته تګ هم دا هم د تحریک هم او د اولس د دواړو ضرورت وي چې یو بل سره پوه کړي، یو بل په کیسه سره وکړي.
سکل پی ٹی ایم په کراچۍ کې د پولیس په جیلي مقابله کې د وژل شوی ځوان نقیب الله محسود د تلین په موقع ټانک او دغه سي په کراچۍ وانه په خبر او میرانشاه کې درنې جلسې هم کړې دي. خو په 14 د اپریل د میاشتې په میرانشاه کې د درنې جلسې نه پس په 9 د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور د خبري غونډې په محل په منظور پښتین د هند او افغانستان نه د پیسو اخستلو تورونه ولګول.
22 مارچ 2018 کو NDS نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے؟
د مارچ په 20 نیټه د احتجاج جاری ساتلو لپاره دوی ته څومره پیسې ورکړي وي؟ چرته ورکړي وي او اوس چرته دي؟ اول د هغوی نه تپوس کوم او بیا به تاسو سره هم کوم که خدای ته منظور وي. د اسلام آباد د اولنی پرلت لپاره د هند استخباراتي ادارې را دوی ته څومره پیسې ورکړي وي؟ څنګه دوی ته ملاو شوی دي او دوی څنګه استعمال کړی دي؟
د پاکستان سیاسي حکومت هم د منظور پښتین سره ناستی کړی دي او دی یې د خپل دریز او غوښتنو شریکولو لپاره د بشري چارو لپاره د سنیټ کمیټې ته هم را بللی وو. د تیر کال د جنوري د میاشتې راهسې د پاکستان په مطبوعاتو باندې د پی ټی ایم هیڅ خبر نه خپري او په کال 2019 کې هم دا صورتحال وو. د پی ټی ایم غړي او ملاتړي په سماجي ویبپاڼو خپل خبرونه او پیغامونه خپروي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د فروری په میاشت کې خپل دریز نړۍ ته د رسولو لپاره یو مضمون دی ملیټری سیز پښتون آر ټریټرز وی جسټ وانټ آر رایټس، یعنی پوسټ پښتانه یوازې غداران ښکاري خو موږ یوازې خپل حقونه غواړو په نوم چاپ کړی دی. دغه سي د پی ټی ایم ملاتړي د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په واشنگټن پوسټ کې وای پښتون ان پاکستان آر رایزنګ، یعنی په پاکستان کې پښتانه ولې راپاسي مضمون د اپریل په میاشت کې چاپ کړی وو. د مطبوعاتو تر مخه تر دې دمه په کال 2019 کې د پی ټی ایم د سلو نه زیاتو غړو باندې د 3 MPO سایبر کرایم او دغه دارې پر چیکټ شوي دي. ډېر نیول شوي کسان د عدالت د لارې خوشي کړل شوي هم دي. د مئی د میاشتې په 26 نیټه شمالي وزیرستان کې مقامي خلکو په مشکوکه توګه د پوست لخوا د شوي تشدد خلاف په خړ کمر کې احتجاج کولو. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی علي وزیر دوی سره په احتجاج کې د ګډون لپاره ور روان وو چې پرې ډزې وشوې. محسن داوړ دوی ته ویلي وو چې دوی د چیک پوسټ خوا سره تیرېدل چې پرې پوز ناڅاپي ډزې وکړې او لږ تر لږه 14 کسان یې ورله ووژل او یو شمېر کسان یې ژوبل هم کړل. د پوسټ بناوه چې احتجاج کوونکو د دوی په چیک پوسټ وسله په لاس برید کړی وو او ډزې احتجاج کوونکو شروع کړی وې خو پوسټ دغه ثابت نه کړل او بیا د سلورو میاشتو د بند وروستو دواړه د قومي اسمبلی غړي په ضمانت خوشي کړل شول. حکومت په خړ کمر کې د وژل شوي او ژوبل کسانو کورنو ته تاوان هم ورکړی دی. په دغه وخت د قومي سملی سپیکر اسد قیصر د آئینی اختیار باوجود علي وزیر او محسن داوړ اسمبلی کې د پیش کولو امر نه کولو. د قومي سملی غړی علي وزیر وای د پی ټی ایم د آئینی غوښتنو په اړه د پاکستان ټولې ادارې بے وسه دي.
نو دې ته بالکل دا حقیقت دی چې موږ دومره زیات نه منل، خو سکیورټي ادارې چې کومې دي بیا خصوصا د فوج آرمی بالکل دا غشي یرغمل کړی دي، که عدالتونه دي که پولیس دي که تانې دي په هر حواله سره. زه په ټول دا نه وایم چې د دې نورو ادارو چلوونکي یا دغه مشران یا په مختلف ځایونو باندې ناست، خو اکثریت دیدو داسې دي چې دیدو په خپل لاس کې دا کنټرول اخیستی دی.
سیلون کې وی په کراچۍ کې د نقیب الله محسود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار ته پوره تحفظ ورکړل کیږي، او د سونو کسانو په وژنه کې تورن نن دا پولیس افسر آزاد ګرځي، او همدا وجه ده چې امریکا په راو انوار بندیزونه ولګول. نو د ټولو نه زیاته خوشحالي پرې پی ټی ایم او د دوی ملاتړي غړو کړې ده.
اوریدونکو او لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې تاسو ته په کال 2019 کې د ښځو د حقونو په حواله سره رپورت وړاندې کوو چې دا کال د ښځو د حقونو د پاره څنګه او د میرمنو د پاره کال 2019 څنګه. د ډیو رادیو همکاري کلسم کاکړ ورته کتنه کړې ده.
امریکایي هنرمندا او فعال جان فانډا د کانګرس د ودانۍ په چمني کې د ورسه د بشکېدو د تربیه په وخت راغونډ خلکو ته د موسمي بدلون د اهمیت په اړه وینا وکړه. د دسمبر په میاشت کې د امریکا ماشوم هنرمند لین آرمیټیج هم د دې ملګری وو. وایي په خوراک او په زراعت باید توجه ورکړی سي چې څنګه دغه د موسمي بدلون باندې اثر کوي، او بیا موسمي بدلون په دوی ساغیز لري. وایي په دې خبره پوهېدل چې څنګه خوراکي توکي په دوامداره توګه وکرل سي چې موسمي بدلون بیړني حالت مخه نیولو کې مرسته وکړي. د میرمن د وینا وروسته هغه سره د مظاهره کوونکي د کانګرس ودانۍ په لور مارچ وکړو. دا کانګرس ودانۍ پولیسو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړې چې ودانۍ بهر دی پاتې سي، او هغه مظاهره کوونکي گرفتار کړل چې د ودانۍ دننه موجود وو. برتانیا د شاهزادګۍ ډیانا هغه اودی ویلبرټ جامې چې په کال 1915 اتیایم کې د امریکا سپینې ماڼۍ د سټیټ ډینر په وخت اغوستې وې د نیلامي لپاره اېښودل سوې. د دې قیمت د 3,00,000 څخه تر 3,05,000 ټاکل سوې. په هغه وخت کې شهزادګۍ د امریکا هنرمند جان ټرواټا سره په ګډه نسا هم کړې وه. د یاهو تفریحي څانګې سره د خبرو په وخت ټرواټا وویل چې کله د شهزادګۍ ډیانا سره نسا کوله ډېر یېرېدلی وو. د دغه جامو سټایل د ډیانا تر ټولو مشهورو سټایل ګڼل کېږي. د بلنسیاګا، ورساچی او شنل او نورو ګرانو بیو کمپنیانو شیان هم د دې نیلامي برخه وه. په دې نیلامي کې د ډیزاینر جان ګلیانو هغه جامې هم وې چې ورته د افغانستان جامې په غربي انداز نوم ورکړی، او د دې بیا د 15,000 څخه تر 25,000 پاونډ ټاکل شوی. ملیشیا جنن وای گل اڑمبئی فنکارا دا چې د اټلی د جاز موسیقي کمپنی ریډ ریکارډ سره د کار تړون لاسلیک کړی. د تھائیلینڈ دا سندرغاړی چې سندر لیکونکي هم دا او د خلکو پر ژوند کې اثر لرونکي دا په کوالالمپور کې خبری کانفرنس سره د خپلې نوې تخلیقي ډلې په اړه وویل چې ډېره خوشبخته یم چې دومره مرسته کوونکي د ټیم غړي لرم. وایي
دا زما لپاره یو خوب دی. ما همیش دغه ډول کار کولو خوب لیدلی و، خو فکر مې نه و کړی چې دا موقع به ما ته هم دلته ترلاسه سي، له هغه خلکو سره له چا سره سي. زه ډېره مینه لرم او وایي باور لرم چې سه هم راتلونکی دی، زما مینهوال به ورته لیواله وي او خوښ به یې کړي. او ژمنه یې وکړه چې د ریډ ریکارډ سره به په زړه پورې کار وکړي. ریډ ریکارډز به په کوالالمپور او لاس انجلس کې موجود وي، چې مقصد یې د آسیا هنرمندان په خلکو ورپېژندل دي. امریکا نن چې یوه دروازه یا لاره خلاصه سوه، او زه د دې ځن نوره خوش نصیبه نسم کېدلی چې په دغه لاړه سم. باید هره هغه وړه ماشومه چې دا هر څه یې لیدلي ټول ژوند په دې خبره یقین وساتي چې خپل خوبونه رښتیا کړي. زه نن د کال 2019 مس یونیورس یا تر ټولو ښایسته نجلۍ یم. دا د سویلي افریقا د زوزابی نیتانزی ټکې دي، چاته چې د کال 2019 د کائنات د ښکلا تاج د دسمبر په اتمه نیټه ورپر سر کړل سوی. زوزابینی لومړی تور پوست نجلۍ ده چې په تیرو اتو کالو کې دغه جایزه وګټله. د کیپ ټاون د صوبې دغه 26 کلنه نجلۍ د ګردی نړۍ نوي ښځو او نجونو ته په دغه مقابله کې ماتې ورکړې. دا دغه انتخاب په آخري مرحله کې چې کله دا اغیزه وپوښتی سو چې د نن و پیغلو او نجونو ته څه زده کول پکار دي، نو هغې ځواب ورکړو چې لیډرشپ یا مشري باید زده کړي. او وایي دا یو داسې څه دي چې زموږ پیغلې او ښځې یې د ډېر وخت راهیسې نه لري، او په نجونو یې غږ وکړو چې ځان له دې ځای ونیسي.
ازادی او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو هم په اول کې ویل دا چې نه وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیدله. د دې خبرونه وروسته به زمونږ همکار بارکوال میخیل صاحب راځي تاسو سره به د شپه په خیر پروګرام په ریډیو باندې مخ په وړاندې بوزي. په دې پروګرام کې په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرستې کولی انجینران وو نشوان او واگنر، دا غوینه مننه کو. پروډوسر وو شعیب زاده، د ټولو ډیره مننه. زبختور شاس تاسو نه اخلم اجازه. خوش په خوختونه مناسب شه. د لوی الله پامان.